360 में भारत के जेर इंतजाम कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के फैसले के खिलाफ भारत की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जानेंगे आज के शो में कि इस केस में कितनी जान है और कश्मीरियों को इससे क्या उम्मीदें।
हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा हादसा है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अगस्त 2019 में जब भारतीय हुकूमत ने अपने जेर इंतजाम कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने का ऐलान किया तो तभी से कश्मीरियों की तरफ से रियासत के इस खास स्टेटस की बहाली के लिए कानूनी चाराजोई शुरू की गई। तकरीबन 4 साल से जारी इस कानूनी जंग को कल उस वक्त एक नई जिंदगी मिली जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई कार्रवाई में 2 अगस्त से मोदी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ आने वाली पिटीशंस को रोजाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला किया। आला अदालत के 5 रुकनी बेंच ने इस केस के फरीकैन, वफाक और पिटीशनर्स को इस माह के आखिर तक तमाम शवाहद और दस्तावेजात जमा करवाने के लिए कहा। आज के प्रोग्राम में हम इसी पेशरफ का जायजा लेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल के बाद मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू और कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर 2 अगस्त से बाज़ाब्ता समाअत का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की सरबराही भारत के चीफ जस्टिस कर रहे हैं और दरख्वास्तों की समाअत के बारे में उन्होंने अपने बयान में कहा कि अब इन दरख्वास्तों पर हर हफ्ते जुमे और पीर के अलावा समाअत होगी। भारत में मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को भारत के जेर इंतजाम कश्मीर की खसूसी हैसियत से मुतालिक आइन की दफा 370 को मनसूख कर दिया था और इसके अलावा रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके उन्हें ब्राह रास्त वफाक के कंट्रोल में दे दिया था। भारत की वफाकी हुकूमत ने इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक बयान हल्फी भी जमा कराया जिसमें दावा किया गया है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू और कश्मीर में अमनो अमान बहाल हुआ है और इलाके में तरक्की हो रही है और इसके अलावा इस फैसले से जमहूरी अमल को मुआशरे की निचली सतह पर ले जाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल की समाअत के दौरान कहा कि हुकूमत की तरफ से जमा कराए गए हल्फिया बयान में किए गए हुकूमती दावों का केस की आईनी हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोहम्मद यूसुफ रिगामी उन दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं जिनकी आर्टिकल 370 की मनसूखी से मुतालिक अपील्स इस वक्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी सियासतदान हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के यूसुफ जमील से श्रीनगर में बात करते हुए उन्होंने दस्तूर साज असेंबली की मंजूरी के बगैर आर्टिकल 370 की मनसूखी को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया।
ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं है जम्मू कश्मीर लद्दाख के आवाम के साथ, सिर्फ हमारे राइट्स पर ही आंच नहीं बल्कि ये जो फाउंडेशंस हैं जिसकी बुनियादें रखी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने, उस पर आंच। कुछ लोगों का कहना है कि ये टेम्पररी क्लॉज है। टेम्पररी क्लॉज होते हुए कई दहाइयों से ये शामिल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना रहा और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उस वक्त भी वहां हिस्सा रहा, दर्ज था जब इसके खिलाफ 5 अगस्त को एक मोशन अडॉप्ट की गई। जरा उसको आज भी आप पढ़ लीजिए, मेरी दावत है। वो टेम्पररी है लेकिन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और ये असेंबली की वजह से पार्ट बना है और इसमें क्लाज, इस आर्टिकल के क्लाज 3 को पढ़िए आप, वो थोड़ा सा देख लीजिए, उसमें लिखा है क्या इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल आर्डर के जरिए हटाया जा सकता है प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिफारिश कर ले या अप्रूवल दे दे। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की जिसका जिक्र भी नहीं, वो एकदम गायब कैसे हो गए।
हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा और भारतीय वजीर आजम के दफ्तर में वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हुकूमत के इस इकदाम का दिफा करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 सिर्फ एक उबूरी और आर्जी आईनी शिक है और इसकी मनसूखी से जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हुआ है। وائس آف امریکہ کے سہیل انجم نئی دہلی سے ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس کیس کے شروع ہونے کے بعد کشمیر کی خصوصی حیثیت کے ختم ہونے کی بحث اب کس سمت میں جاتی نظر آتی ہے. سہیل, جموں کشمیر کی اپوزیشن جماعتیں یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو سب سے بڑا سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا اس حکومتی فیصلے کا کوئی قانونی اور آئینی جواز تھا؟ کیا کہتے ہیں ماہرین قانون اس پر؟
قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسا کہ ابھی تاریگامی صاحب نے بتایا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں پیش ہوا تھا, اور جو شرط تھی اس میں ہے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی رائے لینی ہوگی, لیکن چونکہ اب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا وجود نہیں ہے تو اس پہ قانونی ماہرین اور ججز اس بات پہ غور کریں گے کہ اب اس کی آئینی اور قانونی حیثیت شرط کی کیا رہ گئی ہے. ابھی اس بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے. ہم نے کئی قانونی ماہرین کو گفتگو کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ پہ جو بحث ہوگی, جو جگہ ہوگی, وہ کس رخ پہ پہنچتی ہے اور اس میں کیا کیا پہلو سامنے آتے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز کیا موقف اختیار کرتے ہیں, اور جو فریقین ہیں جنہوں نے حکومت کے فیصلے کے خلاف درخواستیں دائر کی ہیں, وہ اپنی طرف سے کیا کیا دلائل دیتے ہیں, اب یہ دیکھنا مشکل ہے. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے اور یہ آسان نہیں ہوگا کے لیے بھی کہ اس سلسلے میں کوئی واضح موقف اختیار کرے. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ چاہے تو اس میں ایک واضح موقف اختیار کر سکتا ہے, لیکن وہ بھی مطلب کوئی بھی اس میں ابھی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کیا رخ اختیار کرے گی, کیونکہ بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں عوامی جذبات بھی انوالو ہیں, اسی لیے کوئی بھی سیاسی پارٹی بھی چاہے وہ اپوزیشن کی کوئی بھی پارٹی ہو, کانگریس سمیت کوئی بھی حکومت کے فیصلے کے خلاف کھل کر بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر میں کانگریس پارٹی
سہیل, ریئیکشن جو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, جو مرکزی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انڈیا کی, ان کی طرف سے کیا ریئیکشن ہے؟ بی جے پی ہے یا کانگریس ہے یا اپوزیشن پارٹیز باقی جو ہیں اور سول سوسائٹی جو ہے, وہ کس طرح سے ریسپونڈ کر رہی ہے؟ اس کیس کو امپورٹنس مل رہی ہے ان سب کی طرف سے؟
ظاہر ہے بی جے پی تو اس کی حمایت کرتی ہے, اپنے فیصلے کی حمایت کرے گی حکومت, لیکن اپوزیشن پارٹیوں نے بہت پہلے شروع ہی میں جب یہ درخواستیں دائر ہوئی تھیں تو انہوں نے سپریم کورٹ کی خاموشی پہ سوال اٹھایا تھا کہ اتنے اہم معاملے کی سماعت کیوں نہیں ہو رہی ہے جبکہ انتہائی غیر اہم معاملات کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوتی ہے, لیکن یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے, اس پہ سماعت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اب جبکہ سپریم کورٹ نے اس پر سماعت کی رضامندی ظاہر کی اور اس نے تاریخ میں مقرر کر دی ہے, تو تمام اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ اس پہ تو بہت پہلے سماعت ہونی چاہیے تھی, اب دیر آئے درست آئے اس پر سماعت ہو, اور ڈے ٹو ڈے جو عدالت نے کہا اسی طرح سے سماعت ہو تاکہ اس معاملے کا فیصلہ ہو سکے, اور جو کئی برسوں سے وہاں کے عوام ایک منتخب حکومت محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو اس کا موقع ملے کہ وہ وہاں پہ انتخابی عمل شروع ہو اور وہ اس میں حصہ لے سکیں, ان کی اپنی ایک منتخب حکومت قائم ہو. تو بی جے پی کو چھوڑ کر کے باقی جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں, اگرچہ انہوں نے بہت کھل کر کے نہیں لیکن اشاروں کناروں میں یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس پہ جلد از جلد سماعت کی جانی چاہیے اور اس پہ کورٹ کو چاہیے کہ اپنا کوئی واضح موقف اختیار کر کے اس معاملے کو فیصل کریں.
بہت بہت شکریہ سہیل انجم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو اس وقت نئی دہلی میں ایٹماسفیئر ہے اور کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس پہ ریسپونڈ کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر کے دو شہریوں نے سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت پر کہا کہ دفعہ 370 کے تحت ملنے والا سٹیٹس کشمیر کی اساس تھی اور یہ کہ انہیں سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے.
47 سے آج تک جب بھی کوئی سیاسی فیصلہ لیا گیا جموں کشمیر کے بارے میں ہم سے ہماری رائے نہیں لی گئی, ہمارے فیصلے دلی اور اسلام آباد میں ہوتے ہیں, ہمارے پاس سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتظار کرنے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے. رہا پھر پولیٹیکل سٹرگل کا سوال, یہ بھی بہت مایوس کن بات ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے مین سٹریم لیڈرشپ, چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو یا فاروق عبداللہ ہو یا دوسرے لوگ ہو, ان کا جو رول رہا ہے 2019 سے وہ بہت ہی مایوس کن ہے. وہ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں دکھ رہے ہیں, ان کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ خالی فیس بک اور ٹویٹر پہ دکھ رہی ہے.
ریووکیشن ہوئی کشمیر میں آرٹیکل 370 کی, تو اس کے بعد ہم ڈیولپمنٹ کی امید کر رہے تھے. कोई यहाँ पे अगर हमारी अपनी जो गवर्नमेंट होती तो वो लोगों से जुड़ के फैसले ले सकती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है, एलजी हुकूमत चल रही है, तो उसमें लोगों से जुड़ने में मुश्किल होती है। तो सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, सब फैसले वही ले रहे, तो एज अ पॉलिटिकल हमारा जो आगे रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के यूसुफ जमील इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कश्मीरी रहनुमा जो जम्मू और कश्मीर के इस खुसूसी स्टेटस के खत्म होने के बाद एक कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, इस वक्त वो कितना पुरुमीद है, क्या तो अकवात है उन्हें सुप्रीम कोर्ट से। यूसुफ, कितना अहम है ये केस कश्मीरी रहनुमा के लिए?
ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, और जैसा कि सुहेल साहब ने बता दी आपको कि यहाँ की जो कौमी सतह की पॉलिटिकल पार्टीज हों या यहाँ इलाकाई जमातें हों, तो सबको इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है और क्या फ़ैसला आता है। और जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, सियासतदानों से बात हुई, सिविल सोसाइटी के लोगों से बात हुई, आम लोगों से बात हुई, तो सब इस इंतज़ार में है कि सुप्रीम कोर्ट में से क्या फ़ैसला आता है। और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जा रही कि चूँकि ये एक कानूनी जंग है, एक कानूनी मसला है, तो कानून की बुनियाद पर न कि सियासी जो मौक़िफ़ है भारतीय जनता पार्टी का या नई दिल्ली में जो हुकूमत है, यहाँ यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनका जो मौक़िफ़ है आर्टिकल 370 को मनसूख करने के हवाले से, तो उसको नज़रअंदाज किया जाएगा और जो इसका जो कानूनी पहलू है उसको अहमियत दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जो प्राइवेटली कुछ सियासतदान ये कहते हैं कि वो ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं है, उसकी वजह ये है कि जो ये जैसे तारिक आमी साहब ने कहा कि इसको इस ये एक आर्जी और अबूरी आईनी शिक थी दफ़ा 370, उसको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए मंसूख किया जा सकता था, हटाया जा सकता था, लेकिन उसके लिए ये शर्त लाजमी है कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है उसकी सिफारिश पर ही ऐसा किया जा सकता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूरी असम्बली दस्तूर असम्बली तो है नहीं अभी, इसलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या मौका इख्तियार करता है, वकला क्या कहते हैं, किस तरह के दलायल पेश करते हैं दोनों तरफ के लोग, तो उस पर इसका सारा दारमदार है और उसी की बुनियाद पर फैसला
है। कश्मीरी रहनुमाओं का तो आपने जिक्र कर दिया कि कश्मीरी रहनुमा जो हैं वो प्राइवेटली कहते हैं और बहुत ज्यादा पुरउम्मीद नहीं है, सिविल सोसाइटी या मासेस की क्या तवक्कुआत हैं सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले इस केस से?
नहीं, अब देखिए जो गुज़श्ता चंद बरस से जो अदालतों के जो फैसले सामने आते हैं उनकी बुनियाद पर वो ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं है। मुमकिन है कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मुख्तलिफ होगा, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ये कहा था कि ये जो गवर्नमेंट ने जो मौका इख्तियार किया है, उन्हें जो ताज़ा हल्फिया बयान सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है उसमें जो ये कहा गया है कि 2019 के बाद, यानी कि इस दफ़ा को हटाने के बाद यहाँ के हालात जो हैं वो मामूल पर आ गए हैं, तामीर तरक्की का दौरा है और जो डेमोक्रेसी है उसको निचली सतह तक ले जाया गया है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका जो जो इसकी जो लीगल जो एस्पेक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है इस मामले का, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसकी बुनियाद पर ये उम्मीद की जा रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस जो जो ये फैसला हुआ था उस सिलसिले में कुछ एक पुरउम्मीद फैसला सामने आ जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ जमील साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे जो इस वक्त सिचुएशन है और किस तरह से परसीव किया जा रहा है इस पूरे प्रोसीडिंग को, और ख़ास तौर पे आने वाले दिनों में जब ये केस सुना जा रहा होगा, तो बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं कुछ इस लिहाज से कि अगर हम बीजेपी के दावे की बात करें तो बीजेपी का ये कहना कि कश्मीर में इस स्टेटस के ख़त्म होने के बाद अमन अमान बहाल हुआ है और कारोबार ज़िंदगी चलना शुरू हुआ है, लोगों का कारोबार बेहतर होना शुरू हुए हैं, लेकिन कश्मीर में तैयार किया जाने वाला लोटस नामी खाम रेशम दुनिया का बेहतरीन रेशम समझा जाता है। इसका मुकाबला इटली और फ्रांस के क्लासिकल सिल्क के साथ किया जाता था। 1947 से पहले कश्मीर रेशम की सनत का मरकज़ हुआ करता था। पाकिस्तान और भारत के वजूद में आने के बाद यह सिलसिला कुछ साल तो जारी रहा, لیکن اس کے بعد یہ صنعت زوال پذیر ہونے لگی اور سری نگر میں موجود دنیا کے قدیم ترین ریشم تیار کرنے والے کارخانوں میں سے ایک کو مجبوراً بند کر دیا گیا۔ اب مقامی حکومت نئی دہلی اور عالمی بینک کی مدد سے اس صنعت کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سری نگر سے زبیر ڈار کی رپورٹ۔
میں پہلے پشمینہ بنتی تھی، شکر ہے کہ میں اس کام سے بھی اچھا خاصا کما لیتی تھی، لیکن پھر میری صحت بگڑ گئی اور میں ریشم کے کیڑے پالنے لگی۔ یہ آمدن کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ میں یہ کام اکیلے کرتی ہوں اور شکر ہے خدا کا کہ میں اس سے 2 لاکھ روپے تک کما لیتی ہوں۔ مجھے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، میں اس کام کو آرام سے سر انجام دیتی ہوں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے ریشم کی صنعت کو بحال کرنے کے لیے 91 کروڑ مالیت کا ایک پروجیکٹ تیار کیا ہے، جس سے رفیقہ اور ان جیسے ہزاروں کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ اس منصوبے کا مقصد علاقے میں ریشم کے کیڑوں کی پیداوار کو دگنا کرنا ہے۔ چنانچہ کیڑوں کی پرورش کے 100 نئے مرکز قائم کیے جا رہے ہیں، جن سے 7,000 نئے کسانوں کو روزگار ملنے کی توقع کی جا رہی ہے۔
یہ ایک بہترین اسکیم ہے جو صرف جموں و کشمیر ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم اس اسکیم سے مطمئن ہیں۔ ہمیں پہلے اس اسکیم کے تحت 2 کروڑ روپے ملتے تھے، یہ رقم اب بڑھا کر 3 کروڑ روپے کر دی گئی ہے، جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تاہم اس اسکیم میں ایک خامی ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں فصل سال میں ایک ہی مرتبہ خریدنا پڑتی ہے، اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں پھر ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم مارکیٹ سے اچھی طرح نہیں نمٹ
مارکیٹ نہ اصل پوائنٹ سے ہینڈل کریا کیا۔
ماہرین کی رائے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ریشم کی صنعت کو سب سے بڑا چیلنج جدید ٹیکنالوجی کی عدم موجودگی ہے۔ کرم کشی یا ریشم کے کیڑے پالنے سے لے کر ریشم تیار کرنے تک کسان اور کاریگر روایتی طریقے ہی استعمال کر رہے ہیں، جس سے ریشم تیار کرنے میں وقت اور لاگت دونوں زیادہ لگتے ہیں، اور ریشم کی کوالٹی بھی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس صنعت سے وابستہ افراد ریشم ایکسپورٹ مارکیٹ سے پوری طرح فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ کشمیر کی ریشم کی صنعت کو ایک اور بڑا مسئلہ یہاں کے حالات کی وجہ سے پیش آیا ہے۔
جب سیاحوں نے یہاں آنا بند کیا تو ہماری تیار کردہ ریشم کی مصنوعات بکنے سے رہ گئی۔ ملیٹنسی کی وجہ سے ہمیں مسئلہ پیش آیا۔ پہلے ہم 8-10 بیسنز چلاتے تھے، پھر یہ تعداد کم ہو کر صرف 5 یا 6 رہ گئی۔
کشمیری حکام تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیر کے حالات علاقے میں ریشم کی صنعت کو فروغ دینے میں حائل رہے ہیں۔
پچھلے 20-30 سال سے یہ حالات کشیدہ تھے، حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر جو ملبری ویلت ہے اس کو بہت مسکر ہوا ہے، اس کو کاٹا گیا ہے۔ تو اس ملبری ویلت کو بڑھانے کے لیے ہم دوبارہ ان کو جو ایک ایچ ڈی پی میں پروگرام دے رہے ہیں، اس میں ہم ہر ایک فارمر کو جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو 150 سے 300 پلانٹ دیتے ہیں، اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے 65 روپیز پر پلانٹ دیتے ہیں۔
کشمیر میں تیار کیے جانے والے ریشم کا شمار دنیا کے نفیس ترین ریشم میں ہوتا ہے، اور کسی زمانے میں اس خطے کے ریشم کو دنیا بھر میں شہرت حاصل تھی۔ آج بھی کشمیر میں تیار کردہ ریشم عالمی معیار کا ریشم ہے، جسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ وہیں ایشیا کا سب سے بڑا ملبری فارم بھی سری نگر کے ایک مضافاتی علاقے میر گنڈ میں واقع ہے۔
ہمارے یہاں 60,000 ملبری پلانٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے پودے، اور یہاں پر جو لینڈ لیس فارمرس ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ یہ ملبری پلانٹس الانگ وتھ شوٹس دیتے ہیں۔ سلک جو ہے اس کو ہم کوئین آف ٹیکسٹائلس کہتے ہیں۔ ہمارا یہاں جو سیری کلچر سلک جو بنتا ہے انڈیا میں، وہ پرٹیکولرلی ان کشمیر جو جے اینڈ کے میں، وہ 4A انٹرنیشنل معیار کے ہیں۔ جو باقی ہمارے ٹراپیکل اسٹیٹس ہیں ہندوستان کے، وہاں پر ملٹی وولٹائل، وہاں پر وہ اے گریڈ سلک نہیں بنتا ہے، 4A گریڈ سلک نہیں بنتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں ہی ڈیمانڈ اس کی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں چائنا اور باقی ملکوں سے سلک یہاں امپورٹ کرنا پڑتا ہے.
حکام کا کہنا ہے کہ اگر کشمیر میں ریشم کی اس صنعت کو پھر سے بحال کرنے کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں اور اس خطے کی پیداواری استعداد کو پوری طرح بروئے کار لایا جاتا ہے تو نہ صرف بھارت میں موجود ریشم کی اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے بلکہ کشمیر میں تیار کیے جانے والے ریشم اور اس کی مصنوعات کو ایک بار پھر بیرونی ممالک کو درآمد کرنے کے لیے بھی راہیں ہموار ہو جائیں گی. زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر.
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 24% ایسے گھرانے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں. بھارت میں گوا اور کیرالا جیسی ایسی ریاستیں ہیں جہاں گاڑیوں کی شرح کشمیر سے زیادہ ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پچھلے 6 سالوں کے دوران محکمہ ٹرانسپورٹ میں 1,000,000 پرائیویٹ اور کمرشل گاڑیاں رجسٹر ہوئی ہیں. تنگ سڑکوں اور پارکنگ کی سہولتوں میں کمی کے باوجود سری نگر شہر میں نئی گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. گاڑیوں میں اس اضافے سے جموں کشمیر میں ماحولیاتی آلودگی پھیل رہی ہے جس سے صحت عامہ اور خطے کے گلیشیئرز کے لیے ایک خطرہ پیدا ہوا ہے. سری نگر سے زبیر ڈار کی رپورٹ.
پچھلے 6 سال میں 1,000,000 نئی گاڑیاں جموں کشمیر کی سڑکوں پر آئی ہیں جن میں ذاتی استعمال کی اور کمرشل دونوں شامل ہیں. ریجنل ٹرانسپورٹ آفس کے پاس دستیاب اعداد و شمار کے مطابق بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 18 سالوں کے دوران گاڑیوں کی رجسٹریشن میں 468% اضافہ دیکھا گیا ہے. تنگ سڑکوں اور پارکنگ کی جگہ کی قلت کے باوجود آئے روز یہاں نئی گاڑیوں کا اندراج جاری ہے.
سری نگر میں کسی بھی مین بزی مارکیٹ میں آپ جائیے دن میں آپ ٹریفک جیمز انکاؤنٹر کریں گے.
گاڑیوں کی تعداد میں یہ اضافہ علاقے کے ماحول اور انسانی صحت پر اثرات کے حوالے سے ماہرین کے خدشات میں اضافہ کر رہا ہے.
گھر میں 4 افراد ہیں، چاروں کے پاس گاڑیاں ہیں، تو اوبویسلی اس کا یہی ہوگا. ایک تو جو کلائمیٹ چینج میں، گلوبل وارمنگ میں اپنا ایک حصہ بڑھا رہا ہے، اور دوسرا جو صحت ہے، صحت دن بدن لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں کہ جو انوائرمنٹل پولیوشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. مین چیز جو ہے برین ڈیولپمنٹ پہ سب سے زیادہ اس کا اثر ہے، خاص کر ہمارے بچوں کے اوپر.
گاڑیوں سے دھوئیں اور کاربن کے اخراج سے پیدا ہونے والی فضائی آلودگی کے منفی اثرات قدرتی ماحول پر نظر آ رہے ہیں.
مچھوئی از ون آف دوز گلیشئرز جس میں وچ ہیز بین ریسیڈنگ اینڈ دین ماس بھی اس کا کام ہو رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ بلیک کاربن کی کنسنٹریشن ون آف دا ہائیسٹ ہے اکراس ہائی ماؤنٹین ایشیا مینس ہندو کش، کراکرم، ہمالیہ، تبتین پلیٹو، پامیر میں جو ماؤنٹینس ہیں ان سبھی ایریاز کی جب ہم بات کریں گے اس میں سب سے زیادہ ہم نے ابھی تک، دیٹ از این انپبلشڈ رپورٹ، لیکن اٹ ہیز دا ہائیسٹ کنسنٹریشن آف بلیک کاربن بیکاز اس کی پراکسیمیٹی ٹو روڈ بہت کم ہے. اٹ از جسٹ میئرلی 800 or 900 meters اوے فرام دا روڈ.
سال 2019 میں حکام نے گھریلو استعمال کے لیے کاروں کی فروخت میں کمی لانے کے غرض سے گاڑیوں پر روڈ ٹیکس میں اضافہ کیا تھا جس کا مقصد فضائی آلودگی پر قابو پانا تھا. لیکن ان اقدامات سے بھی گاڑیوں کے خریدنے کے رجحان میں کوئی کمی نہیں آئی.
کسی ایک چیز کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، کچھ پبلک ٹرانسپورٹ کی بھی کمی ہے، ماڈرنائزیشن نہیں ہوئی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی، اور کچھ سڑکیں بھی کم ہیں. یہاں اس کی ڈینسٹی جو ہے، ہاؤس ہولڈ ڈینسٹی آف پرائیویٹ ٹرانسپورٹ، وہ بہت زیادہ ہے. کنٹری میں ہم دوسرے نمبر پہ ہیں گوا کے بعد. جے اینڈ کے میں 24% آف دا ہاؤس ہولڈز ہیو اے کار ان جموں اینڈ کشمیر. تو ٹرانسپورٹیشن پالیسی جب بھی بنتی ہے اس میں آپ کا انوائرمنٹل پالیسی ایمبیڈڈ ہوتا ہے، تو دونوں چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے.
مقامی حکومت ڈیزل سے چلنے والی ان گاڑیوں کو بھی آلودگی میں اضافے کا سبب سمجھتے ہیں جو بھارت کے مختلف شہروں سے کشمیر لائی جاتی ہیں.
ایک بڑی تعداد گاڑیوں کی ہے جو باہر سے ہم سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں پہ کشمیر میں آتی ہیں. ان کا رجسٹریشن کا جو ابھی مسئلہ تھا اس کی ابھی کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ پچھلے 2 سال میں کتنی آئی ہیں، کیونکہ رجسٹریشن کسی کورٹ کے معاملے میں سٹک ہوئی تھی. تو مجھے ایک اندازہ ہے کہ وہ بھی 50,000 to 1,00,000 گاڑیاں ہو سکتی ہیں پورے ڈویژن میں. اس کا ڈیٹا ہمیں ابھی رجسٹریشن کرنے کے بعد آ جائے گا.
کشمیر کی معتدل آب و ہوا اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے بہت سے سیاح علاقے کا رخ کرتے ہیں، لیکن فضائی آلودگی سے علاقے کا معتدل موسم اور یہاں کی قدرتی خوبصورتی دونوں خطرے میں ہیں. زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.
نن آو وزیا
نن آو وزیا
د امریکا جغ د نن او وضعیت خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې بیا ستاسو لپاره د نن او وضعیت خبرونه پیلېږي چې په دې خبرونه کې موږ هر وخت پر بیل بیلو مسایلو باندې خبرې کوو پر مختلفو سیاسي مسایلو ځنې نور ستونزو بعض وخت سیاسي مسایلې بعض وخت سیاسي مسایلې خو نن راځو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په حالت باندې خبرې کوو نو قدرمن اوریدونکو تاسو معلومه ده چې افغان مهاجر نن ورځ هم په پاکستان، ایران او په نور اروپایي ملکونو کې واقعا ډېرې ستونزې لري. نو د پاکستان هغه ستونزې چې په دا اوسنیو حالاتو کې چې مهاجرو یا کډوالو درلودې هغه واقعا ځینې وخت منلو وړ نه وي چې دونه خاص ستونزې یې چې نو نن موږ په خبرونه کې د په ډېرې مننې سره لومړی محترم عبدالحمید جلیلي صاحب دی چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان مهاجرونو په خانۍ احتشاوه دته مزاحمت ورکړی دی او دیمو خبرونه ته میل مکړی دی چې زلمړی ودته سلامونه وایم او شرق لاستور ته وایم محترم جلیلی صاحب السلام علیکم په خیر اخلاص
وعلیکم السلام استاذ دلاری استاذ محترم میرادیو او ریدم کوم سلامونه وکړم
ډیر مننه محترم جلیلی صاحب د چې موږ په پاکستان او په نورو ملکونو کې چې هم ایران دی ترکیه د اروپایي ملکونو دی د لې خپل دلته په امریکا کې د مهاجرانو پر ستونزو باندې ډیر غېدل یو او مشخص خاص رپورټونه هم د دې راځي موږ د شواهد هم لرو چې موږ په خبرونه کې ټلیفونونه کوي اکثر وخت د ستاسو راډیو صداي شما د خبرونه او د مهاجرو پر ستونزو پر دوی پر اوسنیو حالاتو باندې چې دوی په څه ډول ژوند کوي پر دې باندې ځغې د لیو خو بیا هم دا چې اوریدونکو زموږ څخه دا غوښتنه کړې ده چې بیا هم هغه ستونزې چې موږ لرو یا هغه مشکلات چې موږ لرو لطفا تاسو هم بیا د زموږ مشکلات په د میډیا د خواته البته د رادیو د امریکا جغ او د نورو رادیوګانو د خواته تاسو نشر کی خو په هر صورت رابطو محترم جلیلی صاحب چې تاسو په تماس کې اس که اوسنه په حالت یعنی د پاکستان کې د افغان مهاجرو یا کډوالو او سپا اوس حالت کې خاص ستونزې څه دي مېرمن وکي
اصل کې زما په نظر باندې دا موضوع به یو بل ځای نه سره
مېرمن وکي مېرمن
تاسو کولای دا چې د مهاجرینو نوعیتونو په اړه څه معلومات ده چې دا تاسو نوعیت مهاجرین دي یو هغه مهاجرین چې سبته راجستر دي پی او آر کارت هم لري سی سی کارت هم لري شاید دا ری ستونزې نوعیت بدل وي او یو هغه مهاجرین او کډوال دي چې هغه د تهیس ډول قانوني اسباب لري او په ځانګړي ډول د 2020م د اگست د میاشتې د پینځلسمې نیټې وروسته چې پاکستان ته راغلي دي په مختلفو لارو باندې او یعنی د اوسنی حکومت د راتګ سره راځي دا مهاجرین ډېر ستونزې کوي د دې هر ډول ستونزې شته یو خدای دې چې هیڅ ډول قانوني اسباب لري د ګشت او گذار په ارتباط باندې نشي دغه په هر ځکه نیول کیږي د پاکستان د قوانینو په اساس هغه محاکمه کیږي د هغه وروسته باید پاس کیږي جریمه کیږي دا ولادون نه بیلیږي د ماشومان نه بیلیږي په دې سلسله کې د ښځې هم نیول شوې دي نارینه هم نیول شوې دي مریضان هم نیول شوې دي سینګیر او ضعیف خلک هم نیول شوې دي همدغه مهاجرین د کار ستونزه هم لري چې کار وطن پیدا کیږي او دا یې لږ دا چې دوی نشي کولای چې آزاد منی وګرځي همدغه مهاجرین د مکاتب او یا د تعلیمي ستونزې هم ډېر زیات لري هم د صحت ستونزې هم زیات لري بینان دغه ډول مهاجرین ټول ستونزه ده
bale bale
البته هغه ډول مهاجرین چې دوی تاسو په خوانه دلته زیاتې هغه ستونزې کمی دي
bale لکه څنګه چې تاسو وویل محترم جلیلی صاحب چې په پاکستان کې یعنی د هغه وخت هغه د مهاجرونو ډولونه چې تاسو وویل په پاکستان کې څو ډول مهاجر علاوه ژوند کوي او هغه مهاجر چې په پاکستان کې د اگست 15 یعنی د طالبانو دراتګ څخه وروسته راغلي د تاسو ویل چې مشکلات بيخي ډیر دي او دا مشکلات لکه څنګه چې تاسو ویل د تعلیمي ستونزې دي صحي ستونزې دي اقتصادي ستونزې دي چې دوی اکثره قانوني اسناد نه لري نو پدې کې محترم جلیلی صاحب ډیر داسې کسان دي چې دوی بندیان کیږي دغه د بندیانو پر پروسه باندې به کتاسې لښته رونا واچوي دا ولې دوی د قانوني اسنادو د نه درلودلو په اساس باندې دوی د محاکمه کیږي او زندان ته لویږي او که یو بل ډول حالت دی مهرباني وکړئ
اصل کې پاکستان کې د خارجي اتباعو په اساس باندې کومه ماده یا قانون چې دلته وته عام تعبیر ونه د 14 فرانیټ کې یاره په بله معنا چې 14 فرانیټ دی د خارجي اتباعو په اساس چې هغه خارجي اتباع چې پاکستان کې ژوند کوي او هغه قانوني اساسونه لري دغه په اساس باندې دا وی چې هغه د پولیسو لخوا نیول کیږي او دوسته د څو وخت او جرمانی نه د بند نه هغه د وټر پاس کې یا دغه ودونه دلیل کې نو اکثریت د مهاجرینو چې نیول شوی دي په مده قانون په اساس باندې نیول شوی دي چې د قانوني اسناد لري او د قانوني اسناد د نشټون په اساس باندې د پاول زندانونو ته وړل شوی دي د جرمانه شوی دي او په داسې حالت کې به داسې وخت هم پیراغلی دی چې د بارډر پاس قانوني مراحل دا او چې ا دوه میاشتې وروسته وشي خو به د ځینو مواردو په اساس چې پاکستان کې بشته دی او دا یو معمول دی چې په خپل وخت باندې کی ډیر موضوعات نو دی په مشته مشته څه چې په کلونو هم دی په زندانونو کې تیري او دغه ډول مهاجرین داسې زندان په پاکستان کې نیوي چې دغه ډول مهاجرین په لکه کې اوس هم بنديان دي اوس هم د غازیت باندې کیږي او یو تعداد په مختلفو وختونو کې اړ بډر پاس کی
دا په کوم ځای کې جلیل صاحب دوی بنديان دي په دې خو نو معلومدار شې او ماشومان او دا ټول یې ورسره
اصل کې ته دا یو فرق کوي یو ته دا غوي چې دغه ډول مهاجرين په زینم کله هغه اکثریت د خلکو چې راغلي نو هغه کوشش کوي هغه مناطق په تلل شي چې هلته کاروبار شوی زما په نظر باندې اکثریت د خلک چې دی وو هغه د سپین بولدک د لارې د ایزان د کوټې نه د کراچۍ ته او حیدرآباد او د خارون ته ورسول نو د کراچۍ او حیدرآباد ټول زندانونو کې د خلک موجود دي همدارنګه د کوټې زندان کې هم دا موجود دي او دا د پنجاب کې هم شته دي همدارنګه د خیبر پښتونخوا په مختلفو ځایونو کې چې دی د کوټې د لارې دی راتلو په کوهات کې دی اوس پر موجود دي په خاور په سنټر جیل کې ډېر مهاجرین په دغه د هاري پور په سنټر جیل کې ډېر مهاجرین شته دي چې هلته بنديان دي او دوی د دغه انتظار کوي چې خپل وخت پوره شي او دوی پاتر پات شي
خو هلته اکثره مهاجر چې د دوی بنديان سوي دي او یا د بارډر څخه دوی تیر سي دا سره پوښتنه هم مشترزه چې پراغه ته په لارې باندې د دوی څخه پیسې اخیستل کیږي پر دوی باندې هغه پیسې لا تجارت کیږي او دا سی او هغه پروسه نو بیا ډیره سخته پروسه ای چې یو چې غریب یې او پیسې ونه لري مریض یې هغه په بارډر کې پاتې او ځینې بیا چې فرزن هغه یو لار ځان ته پیدا کړي بیا دغه پولیسو د خاطر دوی ته اجازه ورکول کیږي نو دغه حالت دا په خپل حکومت په خپل د پاکستان حکومت او یا په خپل په افغانستان کې چې اوس حالت کې هم د طالبانو یو نمائندګي به حالت یې څنګه ستاس په نظر حالته په پاکستان کې ستاده طالبانو د اوسنۍ حکومت
اصل کې وړاندې ته لږ وضاحت وکړم مثلاً تقریبا چې د بارډر نه یا په اصطلاح سره چې هغه پوینټونه چې د پاکستان ته راوړي دغه د شتګي تور خان نه هم دا شو چې تور خان چې دوه طرف ته د پیسو په غوښتل کې مولا وسی چې تر خلک هغه خونه پیسې غوښتل کې دي پیسې اخلي او خلک دې خو تر وروسته همدارنګه په سپین بول دکې همدارنګه په نور لارو کې فرعي لارو کې تاندې دا شکل باندې پیسې غوښتل کیږي د خلک د چې کله سلسله د پیسو د غوښتنه شروع شي به د ترانسپورت مافیا د لاسته ولیږي د ترانسپورت مافیا په اساس د مختلفو ځایونو کې حتی د ځایونو کې چې هغه پولیسو باندې خرڅ شي هغه باندې پیسې وغوښتل شي او د نه مطلب د غوښتنې خاطر دا چې د پیسو یو منډه ده د خلک چې مختلفو ځایونو کې دیونی او شي د دغه شوداتو سلسله دوام لري په خوانه هم دوام لري
بله 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 محترم جلیلی صاحب لکه موږ چې دغونه بیا هم خبر یو او رپورټو په اساس باندې البته او د خلکو لیدلی حالت چې موږ وینو په پاکستان کې د اگست 15 څخه چې طالبان حاکمان سوي دي د خلکو حالت یعنی د مهاجرو حالت چې په هر ځای کې دوی مهاجر سوي دي دوی ډېر خاصستونه سره مخامخ دي افغانان بچارګان داسې رپورت مشته هم چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د خاصه اداره کې دوی وایي چې دا د افغانستان ته چې ستون افغانان چې ستنیږي یا پاکستان ته ځي دا مشکلات به حل سي. یعنی تاسو په جریان کې یاست چې دا مشکلات اوس څنګه هغه د پخوا په حالت کې دي او که یو څه
دلته سوره له مهاجرین دی ماته سمڅ کې ویل یو هغه مهاجرین دی چې پیو آر کارتونه لري نو دې خاطر د انیشیال له فنا سنټر دی د وی ار سی سنټر شو ورنټر ریپورټیشن سنټر چې دی نو هغه خلکو ته چې افغانستان ته پیو آر ولا دې سره مرسته کیږي او هغه د انیشیال او د پاکستان د سفارت د وزارت د مرسته په اساس باندې هغه ته چې افغانستان ته ځي ستونزې نه لري دوه ډوله نور مهاجرین پاتې کیږي یو هغه دی چې سی سی کارتونه لري او همدارنګه هغه مهاجرین چې هیڅ ډول اسناد نه لري دغه ډول مهاجرین پرته له دې نه چې وړیا افغانستان ته لاړ شي نو دوی همیشه په ستونزو کې دي دوی نشي کولای چې افغانستان ته لاړ شي البته اوس سیستم راغلی دی چې د دولت چې کوم د افغانستان حکومت اتشي دي هغه کې راغلي نمونه لیکل کیږي د کورنۍ لیکل کیږي بیا یو اجازه نامه حاصل کیږي د اجازه نامې نه وروسته بیا هم په ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره دي چې په توفان کې انتظار وباسي کله کله پښپې هم راشي دوه درې شپې ته راشي دي خلک به په ډېر ستونزو سره افغانستان ته واوري او عام د ترکم مهاجرین چې واړي چې هغه خپل هیواد ته نشي راغلی نشي کولای یوازې دومره وشول چې تقریبا د خپلونو نمخ کې لکه پیر کوچنی اختر کې او همدارنګه ودني لوی اختر کې سوره د پاکستان حکومت له خوا اجازه ورکړل شو چې د خلک په تذکره باندې
ولرسي. بله نو دوی چې په تذکره باندې واوښتل او لاړ افغانستان ته بیرته بیا پاکستان ته راتللی سي او که هغه الته باید په افغانستان کې پاتې
دلته یو موضوع دی یادونه ورډ غزا ده چې دا ځل هغه تعداد چې لاړ شي افغانستان ته ډېر زیاتو او دا غي تر شا څه علتونه و هغه دا و چې د تیر د نهمې د مئی نه چې روس په اسلام آباد کې او په ټول پاکستان کې مظاهرات وشول او نور موضوعات تور پور په اصطلاح وشو یو تعداد مهاجرین په دې کې په دې ارتباط باندې تقریبا د پاکستان د حکومت لخوا متهم شو چې دې په دې کې موجود دي نو د پندې په خوښه کې د اسلام آباد او همدارنګه د لاهور په خار او په کراچۍ په نورو ځینې سیمو کې حتی په پیښور کې د داسې مهاجرینو په ارتباط باندې قوانین سخت شول او د تلیفون د پولیسو لخوا د نیول زیات شو بینان دا چې کوم مهاجرین چې د ډېر زیات تعداد کې د افغانستان ته لاړ خو اوس هم تقریبا په لکونو داسې مهاجرین په داخل پاکستان کې موجود دي چې هیڅ ډول اسناد نه لري او غیدا وستونزې ورته سربره دغه منډې ستونزې او مشکلات ته ځي.
دا دغه خلکو دا دغه مهاجر د پاره چې د اسناد لري او ستونزې لري او په تعداد هم ډیر دي د سي خاص وکیلان او د دوی د پاره نه دي چې د دوی دفاع وکړي په اصطلاح د یو وکیل ونیسي د خوستاد لایر ونیسي
د کې دوه موضوعات یو د موضوعات چې په کار کې دا چې د افغانستان اوسنۍ حکومت دی یو لوی میکانیزم په اساس باندې په یو لور سره روانه د پاکستان حکومت سره په دې ارتباط باندې مذاکرات وکړي او د یو ستراتیژي په اساس باندې لکه څنګه چې په 2013 کې موږ دغه ډول مهاجرین د سی سی کارت ګډون د ایتو ورکاو د خلک مصبت راجستر کړو د خلک مو د خلکو ته امنیت وبخو د خلکو روس خپل امنیت په پاکستان کې جوړ نو دغه اوسنی حکومت مسؤلیت چې پاکستان حکومت سره دغه مهاجرینو په اړوند باندې مذاکرات وکړي او په غټه سطح باندې د وسره خبري وکړي تر څو چې دغه مشکلات حل شي. دغه او دغه دا چې یو د دې یونیسيار لوخانه هغه مهاجرین چې پی او آر کارونه لري او هغه هغه ته د شار د ادارې لخوا نه یو تعداد وکیلان په مختلفو ځایونو کې شته چې هغه سره واده مرسته کوي. دغه ډول مهاجرین سره هیڅوک مرسته نه کوي. شته ځینې ولنټیر وکیلان شته چې هغه ورسره مرسته کوي، خو دا دومره کافي تعداد سره نشته. دغه ډول مهاجرینو هیڅ ډول پوښتنه په پاکستان کې نشته. نه څوک آواز اوري، نه څوک شکایت اوري، او څومره چې سخت مشکلات پې تیریږي د هغې د اصلي کیفیت او اصلي حالت ته څوک خبر نه وي.
بله بله، رښتیا هم جلیلی صاحب، لکه څنګه چې موږ خبر یو په پاکستان کې د افغان مهاجرونو، یعنی هغه ځوانان چې په پاکستان کې اوسیږي او دوی تعلیمي فرزن تعلیمي ستونزې لري، اقتصادي ستونزې لري، لکه څنګه چې تیر اونۍ یو رپورت و چې د پاکستان د خاص چې افغان محصلین هلته دوی ته په خوا به یو څه پیسې یا یو څه ورکولې، اوس هیڅ شی نشته چې و دوی ته یې ورکړي. نو ستاسي نو ستاسي په نظر دغه افغانان چې هلته دوی محصلین دي او دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخي، ولې د پاکستان دولت پر دوی باندې هغه کومک چې د دوی سره کولی یا اقتصادي کومک، البته دا ولې اوس پر دوی باندې لږ سوی دي؟ علت یې څه دی؟
لیکي وزارت غوړم چې کوم یو دا چې هغه مهاجرین چې ځوانان مهاجرین دي، هغه ستونزې سره مخامخ دي. هغه ستونزې تاسو معلومه ده چې پاکستان اقتصادي وضعیت په داسې حالت کې نه دی. خپل د پاکستان د حکومت د ارقامو په اساس باندې کال تقریبا تر 15 لکه پاکستانی ځوانانو دا کوشش کړی چې خپل هیواد کې دي. په همدغه شکل باندې افغانان ځوانان هم نفسي مشکلات سره چې مهاجرین دي هغه تقریبا چاردی فاطمه هغه ځوانان محاسبین چې د افغانستان مهاجر نه دي، بلکې د علامه اقبال سکالرشپونو په اساس چې پاکستان حکومت هر کال د افغانستان حکومت ته ورکول، هغه دلته راغلي یقینا هغه په سن سر مخامخ دي. یو څه دا هغه چې هغه وخت راغلي دی اوس په دریم سمستر، دریم سمستر مختلفو سمسترونو کې دي. په اولنی سمسترونو کې چې نو هغه ته هغه سکالرشپ د پاکستان حکومت نه ورکول کېده، لیکن اوس په زیاتره یونستانو د زیاتره پوانتونو کې تقریبا اکثریت پوانتونو کې هغه سکالرشپ دی ته نه ورکول کېږي، او دوی په مختلف حتی په پانستانونو کې دی ته مشکلات دي، دوی په فیسونو کې دی ته مشکلات دي، د جیب خرڅ مشکلات لري، او دا تکلیف دا مشکل دغه دی. او دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې پاکستان حکومت سره دا رژمونو په اساس باندې چې دغه محصلین سره کړی وایي. بله
بله، واقعا د ځوانانو دغه مشکل بیا چې د دوی تحصیلي مشکل لري چې فرزند د دوی سکالرشپونه کې او اکثره یونیورسيټیانو کې چې دوی ته کافي اندازه غد دوی معاش نور کول کیږي، دا واقعا د بل لوی ستونزه ده. په پاکستان کې د شوزو تعلیمي حالت په څه ډول دی؟ د افغانو شوزو تعلیمي ستونزې او یا حالت د دوی په څه ډول دی جلیل صاحب؟
مخکې خو د یونیسیار د لفانه مختلفو کیمپونو کې، البته یو خبر یادونه غواړم چې وکړم، زموږ 30% مهاجرین یوازې کیمپونو کې اوسیږي، نور ټول مهاجرین چې د اربن ایریا کې اوسیږي. اربن ایریا کې د نړیوالې ټولنې لفانه د هیڅ جهت لفانه د ښځو د تعلیم په ارتباط باندې خاص پروګرامونه نشته. البته د افغانستان د حکومت لخوا چې د پخوان معرفت شوی زینی ډیری محدودې لیفي موجودې دي، واقعا کافي نه دي. او یو تعداد زمونږ افغانان چې دغه پاکستانی مکاتب وته او پاکستانی کالجونو کې درسونه وای، خو دا چې دغه اقتصاد د تقاضا نه کوي چې هغه رفیسونه ورکي او یاري تقریبا هغه پوره کی، نو هغه ستونزې په خپل ځای نه مشتري. او چې کوم په کیمپونو کې دي، په کیمپونو کې اواز د یونیسیار لپاره تر شپږم صنف پورې، هغه ته د مختلفو تمبیلیګو د شپږم نورسته به دغه هم په کمپونو کې د انټرنیشنل اداراتو لپاره د دې خاطر تعلیمي لغه نشته. همدارنګ بل طرف ته چې حرفوي کارونه وي او په ارتباط باندې کورسونه او همدارنګ انسټیټیوټونه موجود و، هغه هم اوس موجود نه دي. لکه په خوا په سیر باندې هغه پروګرامونه چې و هغه موجود دي، ځکه چې انټرنیشنل کمیونټي اوسنۍ توجه چې دا افغان مهاجرینو ته متاسفانه نه ده، د یوکرين ته، د سوریې مهاجرینو ته، د لیبیا مهاجرینو د یمن لوري ته، بنان چې څومره موږ په هغه وخت کې او د اوس نه چې د خلکو سره په تماس کې مختلف ناس دي، لرو هغه چې دوی چې موږ په دې سبا باندې فنډ نه لرو.
بله ساسیا کور ودان ډیر مننه محترم جلیلی صاحب. یو سوال جلیلی صاحب، هغه دادی چې هغه افغان مهاجر چې مخکې یعنی ډیر کلونه مخکې دوی تللی و پاکستان ته تللی و مهاجر سوي و او هلته اوس دوی ښه ټوله ښه کارونه لري، بزنسونه لري، اولادونه یې ټول مکتبونه ویلي دي، یونیورسټیان یې ویلي دي، نو د هغو حالت اوس هم هغه د پخوا په څیر دی که یا یو څه په دوی کې هم تغییرات راغلي دي؟ البته هم اقتصادي او هم تعلیمي
واقعیت دی چې افغانان یو خارجي خلک دي، مدني خلک دي، با استعداد خلک دي، هر څه چې لاشي خپل استعداد ښکاره کیږي. په دې اساس مونږ ډېر افغانان چې دلته راغلل نو هغوی په کاروبار وکړ، هغوی په مختلفو برخو کې سرمایه ګذاري وکړه، تر اوسه پورې ډېر ښه لیدلي دي. یقینا یو تعداد افغانان په ډېره لوړه سطحه باندې دلته ژوند لري، هغوی پوره غټ غټ کاروبارونه لري، هغوی همدارنګه دلته ډېر زیات انویسټمنټ کړی دی. اکثریت دغه سی افغانانو چې دي هغوی پاکستاني کاغذونه ترلاسه کړي دي، اوس د پاکستاني نومونو باندې دلته انویسټمنټ کړی دی او دلته سرمایه ګذاري کړی. پاکستان حکومت هم دغه سی خلکو ته چې دلته انویسټمنټ وکړي سرمایه ګذاري وکړي، اوس مشکلات ونه لري، باید نورو ځایونه سرمایه جلب او جذب کړي. او یو تعداد داسې چې هغه افغانان چې د دې هغه تشویقي هغه افغانان چې د افغانستان نه خام مواد دلته راوړي او دغه کې کاروبار کې یا د پاکستان کې په افغانستان تجارت کې هغه هم د سره مرسته کوي او دغه په اصطلاح ملوزي نظر دي. او دا تعداد مهاجرین شته دی، او متوسطه برخه هم د مهاجرینو موجوده ده چې هغه تقریبا چې په متوسط ډول باندې هغه دلته سرمایه ګذاري کړي او اقتصادي مشکلات نه لري.
بله، او لکه څنګه چې دا اوسنۍ حالات کې چې دا پاکستان ته دا البته دا اگست 15 څخه چې هغه طالبانو د حکومت څخه وروسته چې دوی تللي دي پاکستان ته او مهاجر سوي دي، اکثر از موږ خويندې دي الته خپل ځینې داسې شخصي کارونه را ایستلې دي لکه فرزن خیاطي دي او یا نور رستورانونه دي، او دغه حالت تاسې د اوسنۍ افغانانو چې ویني دا په دې کې تاسې څه بولي؟ پاکستان دولت خو به د دوی سره کوم مشکلات و دوی ته نه پېښوي په دې ایسه کې؟ دا د کومې لارې څخه دوی دا کارونه پیدا کړي دي او څنګه دوی مخته بیايي؟
البته دا چې مهاجرین چې غیر د دې موسمي حکومت سره راغلي دي، په ډېر کار دا باندې کار کوي، تقریبا په داسې ځایونو کې کار،
یعنی مشکلات خو نه دا پاکستان دولت
مشکلات سره دي. په دې کې دوه ډوله غړي هغه خلک چې د افغانستان ځینې خلک داسې دي چې هغې زنانې کار کوي، لیکن هغې مختلفو ځایونو کې په اسلام آباد ښار کې ما وکتل، پیرلی په ښار کې مې یو تعداد افغانان یې وکتل چې ښځې وي چې هغې مختلف واړه دوکانونه جوړ کړي وو، چا بولاني دي کې خوراک کوله، چا افغاني خوراکونه خرڅول. همدارنګه د کراچۍ ښار کې هم دغه فشته دی چې په دې اعتبار فشته وړ ډېر کم تعداد سره هغه خلک دي. خو یو تعداد خلک داسې وي چې هغې زموږ د روایتي او سنتي د دود په اساس باندې هغې ښځې کار ته نه پرېږدي، هغې تقریبا نارینه یوازې کار کوي. خو نن هسې مجموع دغه ډول خلک چې ډېرې ستونزې لري، هم اقتصادي ستونزې لري، هم امنیتي ستونزې لري، هم د اسنادو نشتون په اساس باندې لري، او هم تعلیمي او سیاسي ستونزې لري.
محترم جلیلی صاحب، د وروستي پوښتنې په ډول به تاسو ته ووایم چې هغه مهاجر چې دوی فرضاً دوی مسلکي خلک وو، د افغانستان څخه ولاړه پاکستان ته، ډاکټران دي، مسلکي خلک دي، د پاکستان حکومت د افغانستان په هغه اسنادو باندې چې دوی لري په اصطلاح هغه د ډاکټري او یا د نور اسنادونو چې دوی لري په هغه اسنادو باندې دوی ته کار ورکوي، او که یا باید دوی د پاکستان د خاصخه یو سرټیفیکټ یا دغه واخلي؟
یو څه د ډاکټران هغه چې چې هغه تقریبا پاکستان کې دوی ته په خوانه د سونه ویلي دي، هغه اندي بیسیکلی یا د انګلیسي سی پی اس کړي دي، او د پاکستان د پی بی سی له خوانه هغه ته چوي دي. آی کولی شي چې مختلفو ځایونو کې خپل پریکټیس وکړي، څه مشکل وته نشته. خو هغه زمونږ افغانان یا ډاکټران یا نور چې هغه د افغانستان د پانتونونو نه فارغان شي، نو دلته تقریبا دوی د ادارې چې پی ام ډی سی نه دې سره راجستر نه وي نو هغه نشي کولای چې هغه معارضه کې پریکټیس کې اوازې په کینپونو کې او یا بعضې ځایونو کې د مثال په ډول پېښور کې اوازې د بوټ په ساحه کې کولی شي چې هغه خپله پریکټیس د نورو ځایونو کې په دې باندې بندي شي.
بله ستاسو کورودان بیا هم ستاسو ورستی پیغام و اوریدونکو ته موږ یو دوه دقیقې نورې هم لرو نو که تاسو به هغه افغان کډوالو ته چې دوی مهاجر سوي دي و نور ملکو ته هم ستاسو توصیه و دوی ته څه ده د یو افغان په صفت باندې چې
دا روان په صفات معنی دا چې اول څه د افغانستان حکومت نه غوښتل چې دا ځوانان چې تاسو دا ځوانان دي زمون کډرونه دي د کار په سر په صفات معنی باید وته د مشکلات او تکلیف حل شي تر څو چې د افغانستان مهاجر نشاندا سره د افغانستان د بادغلو توان لري او د خلک چې زمون آئنده زمون آئنده دې پرې تړلې ده دا ول مسولیت دا او د مسولیت دا چې باید راتوانان هم کوشش وکړي چې د خپل وطن کې پاتې شي دا مشکلات او دا تکالیف چې په لارو کې دی ځغمي یقینا کویږي چې مشکلات په هیواد کې شته لیکن دا تکالیف چې په لارو کې ځغمي او به په لارو کې مختلفو بډونو کې اړه د مختلفو سرحدي عسکرو لخوا نه وجل کیږي یا په سیندونو کې په بحرونو کې دا د مایانو خوراکي یقینا دا تاسو فلای دی نو بنان ځوانان دي کوشش وکړي چې تاسو ولاره دي اختیار کړي چې دا مشکلات د کینې خو په داخله افغانستان کې کولی شي ځان مصرفه کیدا بډیره به تر
ډیر لا کور دی ودان او په خاص ډول زه هم د هغه افغانانو څخه چې دي ځوانان دي او د پر مختلفو لارو په ډیر ستونزمنو حالاتو کې دوی و نور ملکو ته زه هله چې دوی لکه تاسو چې ویل دي باید یو داسې لار غواره کې چې الته په افغانستان کې دوی د کچيري شرایط ورته مساعد وي دانو د طالبانو د حکومت څخه او په خپل د افغانستان د حکومت څخه د ټولو افغان کډوالو د غشتنه ده چې د دوی سره مرسته وسی او د دوی سره هغه څه د غوس چلن وسی چې دوی ته دفترو په کارون ور پیدا سي نو قدرمنو اوریدونکو زموږ د خبرونه چې نن زموږ سره محترم میلما عبدالحمید جلیلی صاحب چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان مهاجرونو په خاني اتشاو د سره موږ خبري وکړلې محترم جلیلی صاحب ستاسو د معلوماتو څخه ستاسو څخه ډېر ډېر مننه چې خبرونه ته حاضر سول او موږ پښتون ته جوابونه راکړل ستاسو یو کور ودان د قدرمنو اوریدونکو څخه به د خدای په مانی وکړه چې دا نن او وضعیت خبرونه په همدې سره پای ته ورسېدله زموږ بل خبرونه چې ستاسو ژغ یا صداي شما خبرونه ده دا به په لن وخت کې پیل سي بیا هم کومې ستونزې چې تاسو د کډوالۍ په برخه کې لري یا د مهاجرت په وخت کې یا په پاکستان کې اوسېږي یا په افغانستان کې هغه څه مشکلات چې د دې لري څخه تاسو کولای شئ چې خبر ژغ پورته کړئ او خپل غوښتنه او څه پیشنهادونه چې لري هغه د ساسي ژغ د پروګرام د خاصخه تاسو زموږ سره مطرح کړئ نو تر بل خبرونه تاسو ته شو وخت غواړم کورمودان شپه مو په خیر لږ ورسته زموږ بل خبرونه پیلېږي چې هغه صدای شما یا تاسو ژغ خبرونه ده.